مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2023 میلادي کال د جولای میاشتې 9 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنۍ غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستانی پوز لخوا د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د یو شمېر نور وسلوالو د وژلو د اداو په اړه اوري. دغه راز هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په ډزو کې د دوو عام وګړو د وژل کېدو او په پېښور کې د همیادي سیمې کډوالو ته د ورپېښو ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو. تر څنګ د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته حالت باندې د امریکا او برتانیا د حکومتونو د عکس العملونو موضوع مو هم درته راوړي. د خبرونې پیل د خبرونو نه کوو چې انیسا اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو شمیر 800 ته رسیدلی دی. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم امنیت نه دی ټینګ کړل شوی او وسلوال ډلې حماس ویلی دی چې دوی په بیت المقدس او د اسرائیل په دوو نورو ښارونو ګډ شمیر توغندي ویشتلی دي. اوسته خبرونو تفصیل. د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو شمیر 800 ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې عبدالقادر بلوچ ویلی دی حکومت رجسټرډ شوو کډوالو لپاره په کیمپونو کې د ټولو بنیادي ضرورتونو انتظامات کړي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو لپاره د نورو 1 ارب روپو د مرستو ورکولو حکم ورکړی. خو د شمالي وزیرستان خلک وایي چې هغې سره د حکومت لخوا سمې مرستې نه کېږي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د شوال سیمې ځینې کسانو پریکړه کړې ده چې په خپله سیمه کې به هغه بهر ملکي خلک نه پریږدي چې په هیواد کې بد امنی رامنځته کوي. په دې اړه بیګام مشال ریډیو ته د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر وویل د شوال مشرانو په خپله جرګه کې پریکړه کړې چې کچا هم په شوال کې بهر ملکي پریښودل نو د سیمې مشران به ورته سخته سزا ورکړي.
شاول علاقے دا جرگا مارا کا کری دو چمیس پخپلا علاقہ کے اگر خلق نبری دی شاید ملک خلافی دی یا چکی مدو کرا دی عوام خلافی دی گورنمنٹ نظر دا حقیل کا چی عوام دی بیس پل عوام دی پدا کے بچون دی بودا گون دی پدا کے جونون دی بلکل دا پدے بندے با مرے بند کو رشن دا ویر کو ادھر خلق دا پرا میڈیکل ٹیمینا والا جی.
بلخوا تیر ورځ د شمالي وزیرستان په کرکنۍ سیمه کې 2 تنه وژل شوی دي. د سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا کسان هغه مهال د پاکستان پوځ لخوا وژل شوی چې دغه کسان په کرکنۍ سیمه کې د راشن اغیستو لپاره روان وو. پوځ لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ بیا وایي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال نور 14 مشکوکه وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې پرون پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو وو مرکزونه هم په نښه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په دې باور دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به په خپل وخت اعلان شي او د ابتدایي نتیجو ځنډ به پرې تاثیر ونه کړي. نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته وویل چې د 1913 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره یوه منظمه طریقه جوړه کړې چې دا به د انتخاباتو وروستۍ بهیر ونه ځنډوي. ابتدایي نتیجې چې ټاکل شوې وې د چهارشنبه پر ورځ خپرې شي، دوشنبه ته وځنډول شوې. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله چې په لومړنیو پړاو کې تر ټولو کاندیدانو مخکې وو دغه انتخاباتو بایکاټ یې کړی دی او تور یې پورې کړی دی چې درغلی پکې شوی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکا د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په ښه ډول د پلټنو هیله لري. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما اشرف غنی ته د جولای په 8 نیټه ټلیفون کړی وو. د دې نه یو ورځ وړاندې ولسمشر اوباما د اشرف غنی مخالفه کاندید عبدالله عبدالله ته هم ټلیفون کړی وو. د کامیابۍ د اعلان نه کولو خواست یې ورته کړی وو. ابتدایي نتیجې ښایي چې اشرف غنی د خواوشا 1 میلیون رایو سره مخکې دی، خو عبدالله وایي چې په دې کې درغلي شوې. سپینې ماڼۍ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اوباما دواړو کاندیدانو ته د صبر او خاموشۍ اختیارولو او د ملي اتحاد د نه کمزوري کول لپاره د حل رو باسلو خواست کړي. ولسمشر اوباما خبرداري ورکړي چې کچرته د انتخاباتو درغلي او پر سر سوک تشدد ته مخه کړي او یا اغه سی سوکړي چې لا عین سره سم نوي، نو امریکا به له افغانستان سره خپل مرستې ختم کړي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي چې د سنگینو لسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم امنیت نه دی ټینګ کړل شوی او ډېر زر به په دغو لسوالۍ کې امنیت ټینګ کړل شي. له دوه اونو راهیسې په سنگین کې جګړه روانه ده او په دې ترڅ کې د هلمند د چارواکو په وینا د مخالفانو بریدونه په نوزاد، موسی کلا او کجکی ولسوالو کې په شا تمبول شوی دي او په دغو درې ولسوالو کې اوس امنیت ټینګ کړل شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. وسلوالی ډلې حماس ویلی دي چې دوی په بیت المقدس او د اسرائیل په دوه نورو ښارونو کې ګڼ شمېر توغندي وشتلې دي. استین الکسام بریګیډ ویلی دي چې د جولای په اتمه نیټه یو توغندي د حیفا پر ضد، سلور یې د بیت المقدس او سلور یې بیا د تل ابیب پر ضد وشتلې دي. د هوایی بریدونه په داسې وخت کې شوي چې اسرائیل د غزا پټۍ پر ضد په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 23 فلسطینیان ووژل. د اسرائیل پوځ وایي چې د اسرائیل لخوا د کاروای وروسته د جولای په اتمه د یهودانو په سیمه کې د 130 زیات توغندي وشتل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د فوټبال نړیوال جام لوبو په لومړۍ سیمی فائنل کې جرمني برازیل ته د یو په مقابله کې وو ګولونو سره ماتې ورکړه او داسې جرمني فائنل ته رسیدلې ده. نن به په دویم سیمی فائنل کې د هالند او ارجنټینیا ترمنځ مقابله کیږي او بیا به بریا ترلاسه کوونکې لوبډلې فائنل لوبه د جولای په 14مه له جرمني سره وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د یو شمېر نورو وسلوالو د وجلو ادعا وکړي. د دغې ایجنسۍ د شوال سیمې اوسیدونکي وایي قوم یې پریکړه کړې چې د وسلوالو نه د دوی د سیمې په پاکولو کې بعد پاکستان له حکومت سره پوره مرسته کوي.
لا میز کوم په خاطینګ بالکل نه څه پنده واشي نه دولت څخه استولای شي دغه میز خپل کوم ټینګه کړی.
بلخوا د خیبر پختونخوا مرکزی خار پیښور ته کډه شوی د شمالي وزیرستان خلک له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو کار ورته آسان کړي.
دروجه میاشت کنه گرمی د ډیر زیات خلکو د ډیر زیات تکلیف ته چې بار بار کړه او کای پکاره چې په یو زیاده کار ختم کی او دلته راشن پاین کولا کی د بنو پشان دي.
بلخوا ته په خیبر جنسا کې د تیرا میدان ها کډوال چې خپل ځایونو ته برتا ستنیدلې پیل کړي وای کورونه ویجاړ پرات دي او دا چې حکومت ور سره د مرستو کړي ژمنه نه دي عملی کړي.
تقریبا حد از یو ته ځکه چې څومره کورونه دي ختم شوه دي هغه 15000 روپیه دي وی هغه یکا دوکا شروع شوه دي خداسه عام خلکو لا نه دي ملو شوه.
خبرونه کې اوس مېر نور رپورټونه او خوږی سندري هم درته اورول. مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو د رپورټونو تاسو ته لارول اورولو مخکې ورزو اسلام آباد او په پیښور کې خپل خبريارانو ته چې په یو شمېر نورو موضوعاتو ترې تاسو لپاره معلومات ترلاسه کوو. ورزو اسلام آباد ته رابیا اکرم خان سره د ټلیفون په لیک راغلی ده. رابیا تا ته ستړي مشي وایو او داسې ویل کېږي چې نواز شریف د حکومت لخوا د پاکستان د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي هغوی سره د مرستو یو نوی اعلان شوی دی. نور پیسې د هغې لپاره منظور کړل شوي دي. دغه پیسې څومره دي او حکومت څه وایي چې دا په کومو برخو کې لګوي چې تر څو دوی ته دغه ژوند آسان شي او ستونزې هوارې شي؟
مننه حضرت صاحب. وزیراعظم نواز شریف چې د شمالي وزیرستان کډوال لپاره نور د یو ارب روپو اعلان کړی دی او اړوند کم چارواکي چې دی ته هدایت کړی دی چې دا د دا کم کډوال دی هغه لپاره جاری کړی شي. بل دا نواز شریف چې دی په دې موقع ویلي دي چې وزیرستان کډوال مشکلات کموول لپاره دی کم متعلقہ ادارې دي اغي دي چې به ویرا پر خپل کارونه تیز کړي. دا شان حضرت صاحب تر اوسه پورې چې د وفاقي حکومت شمالي وزیرستان کډوال لپاره په مجموعي توګه 300 کروڑ چې دي هغه جاری کړي دي چې دغه کډوال ته څه نقدي پیسې ورکړي کیږي پکې او د روزي میاشتې د سیاسي شل زرو چې کوم دی هغه اعلان کړی دی. دا رنگ هارون شیب حکومت لا تر اوسه پورې چې د نړیوال امدادي ادارو ته د امداد اپیل نه دی کړی خو حکومت ویلي دي که څوک هم مدد کول غواړي نو په هغې شیبې پابندي نشته.
کولی شي یو بله موضوع در بیا د پاکستان کوم سپریم کورټ یا ستره محکمه ته په هغې کې وایي چې پرون په پاکستان کې په دغه ملک کې چې کومه ګراني روانه ده په دغه اړه یو اورېدنه شوې ده، نو څه خبرې پکې مخې ته راغلي دي؟ سپریم کورټ څه وایي؟ د حکومت نه کومې غوښتنې کولې؟
بالکل هارون صاحب، تیره ورځ چې د سپریم کورټ د امروزه ضرورت شیانو په نرخونو کې د اضافې په اړه د یو اورېدنې په وفاقي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې عدالت یې د نرخونو په حق له حتمي رپورټ چې دی هغه 19 جولای پورې وړاندې کړی شي. جسټس جواد اسخوار په مشرۍ کې دوه کسیزې بینچ ته اورېدنه وکړه. په دې موقع د سپریم کورټ وینا وه چې عدالت ته دا وویل شي چې کمی صوبې د غریب ولس ضرورت شیان لپاره کم قسمه منصوبه بندي کوي، عدالت په داغه جاج اخلي او د صوبو چې کوم ټول اړوند چارواکي دي او اډوکیټ جنرلز دي هغوی ته هدایت کړی دی چې خپل منفي مشاوره سره دې عدالت ته دا رپورټ وړاندې کړي. عدالت چې دی په دې ماکا ریمارکس او چې کوم وفاقي او صوبایي حکومتونه د ګرانې په لړ کې څه اقدامات نو چې کوي نو بیا به عدالت سخته کاروایی کوي.
صحیح شو، ډیره مننه رابیا. او اوریدونکو ورزو اوس په خبر ته دغلتنه خپل خبريال زلان یوسف زیرا سره ټلیفون په لیک راغلی دی. زلان یوسف زی، تا ته هم ستلی مشی وایو. او لدغه زیاده داسې ولکې خبرونه دي چې یو خو دغلته ظاهر ده ګرمي ده او روژه هم ده، نو دغلته وایي چې په دغه روژه ماتي او د پښمنۍ په وختونو کې هم د بجلی لوډ شیډنګ کیږي، خلک له یو شمېر ستونزو سره دغه وجه نه مخامخ دي. نو څومره تاسو وینئ چې خلک څومره په مشکل کې راګیر دي؟ او چارواکي بیا څه وایي چې دغه دغه مسلې د حل لپاره څه کوم ګامونه به پورته کړي که څنګه؟
ډیرا مننه هارون بچا. ریسنټلی تاسو د روزي شروع کېدو نه مخکې وفاقي حکومت اعلان کړی وو چې خصوصا د جماعتي او پښمنۍ په وختونو کې بدیل لوډ شیډنګ نه کوي، خو دا غي اعلان باوجود هم چې کومه نو د پېښور ښار کې خو نه خو د پېښور ښار نه بار لکه 400 مردان شوابه بنیر سوات په دې سیمو کې د روجماتی په ټیم کې او د پښمنۍ په ټیم کې لوډ شیډنګ کوم روان نه. نو د لوډ شیډنګ په خلاف په وخت لکه 13 ورځ په سوات کې مظاهره شوې ده، دا غینه د ورځې وړاندې په سوات کې د لوډ شیډنګ په ضد باندې مظاهره شوې ده. نو خلک ورته یو په خو روجه ده، بل خو ډېره سخته ګرمي ده. نو په دې ګرمۍ کې د روزي دوران یې هم ډېره زیات ده، ډېر اوږد وخت دی. نو خلک ډېر زیات ستونزو سره مخ دي، په خلکو کې بیا خصوصا زنانه ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. نانې په کمی دي، هغه هر روزي مختلف نیرونه دي، سیندونه دي، په هغه کې د کومنه ورځې روزي پراتي په کې لاندې پکې خو زنانه په کور کې اخلي پخلیم کوي او په کور کې ناشتې د کور نه بهر نشي راوتي. نو زنانه ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. نو وفاقي حکومت درې ورځې وړاندې د دې لوډ شیډنګ نوټیس هم اخیستی وو چې یره مو اعلان کړو چې روزه ماتي په شمېشتن کې لوډ شیډنګ نه کیږي، خو دا غوښتنې باوجود د ملک په ځینو برخو کې د شیشتنو په اړه باندې هغوی نوټیس اخیستی خو تر اوسه پورې کوم نتیجه نه ورکړي.
صحیح، او
13 ورځې.
صحیح، ډېره مننه. موږ سره وخت لګ دی، ډېره مننه، خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کورازوس خپل اولنی رپورٹ د پاکستان پوزی مقامات وای په شمالي وزیرستان کې په تازه هوائي بریدونو کې لکتر لګ دیار لس کورنی او بهرنی وسلوال وجلی او د غوي و مرکزونه هم لمنځه وړي دي. بل خو د پاکستان د دفاع وزیر وای چې په شمالي وزیرستان کې به د ورستي کورنی او بهرنی وسلوال وجلو پورې پوزی عملیات دوام لري. په دغه اړه نور جزئیات له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورٹ کې.
د ډیورن کرخه تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سختري زو اسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري چې تر دې دمه پکې وسلوال ته د درنې مرګ ژوبل اړولو ادا کوي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې هوایي ځواک د سه شنبه پر ضد شمالي وزیرستان په دیګان نیمه سیمه کې د سختري زو اسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترس کې لکتر لګ دیا لس کورنی او بهرني وسلوال وجل شوي او ګنش مين نوټه پیان شوي دي. پاکستاني رسنۍ د دې هواد پوځي سرچینو په حواله وایي چې د پاکستان هوایي ځواک په دغه بریدونو کې د وسلوالو مرکزونه هم لمنځه وړي. کړی دي. د پاکستان حکومت د جون په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو اعلان وکړ چې دا لړۍ لا تر دې دمه روانه ده. پاکستاني حکومت دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدلې او پاکستاني طالبانو په دې هېواد کې پر امنیتي ځواکونو او نورو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو خونړي بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط وویل چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په دیګان کې د وسلوالو پر مرکزونو شدیده بمباري کړې. دیګان د شمالي وزیرستان په شمال کې پرته سیمه ده چې د بهرنیو جنگي الوتکو تر ټولو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي او تر دې دمه ډېری بهرني وسلوال په همدې سیمه کې وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې په شمالي وزیرستان کې باید وروستي کورني او بهرني وسلوال تر وژلو پورې عملیات دوام ومومي. دی وایي زموږ ځواکونه په شمالي وزیرستان کې په چټکۍ پر مخ روان دي. تر څو چې موږ دا فتنه په بشپړه توګه ختمه نه کړو تر هغې به دا پوځي عملیات دوام ومومي. موږ باید د ملک په ګوټ ګوټ کې په ترهګرو پسې شو او هغوی به له منځه یوسو. خواجه آصف زیاته کړه چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه 400 کورني او بهرني وسلوال وژلي او همداراز شل پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د اړخیزو پوځي عملیاتو پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او په شمالي وزیرستان کې میشتې د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه ترهګري ډلې د جون په 8مه نیټه د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په دې عملیاتو کې د 400 کورني او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه ادا پخلی نه دی کړی.
له پیښور زبی شفق اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو 13 ورځ 2 تنه ځایي وګړي هغه وخت پر مارټر ګولو وویشتل او وژل کله چې دوی د راشن اخیستلو لپاره یوې نږدې سیمې ته پر لاره وو. د پاکستان پوځ بیا دغو دوو کسانو د وژلو د خبرونو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکي بیا وایي د دوی په سیمه کې هیڅ بهرني وسلوال نشته او نه به هم دوی ترهګرو ته اجازه ورکړي چې دوی په سیمه کې پناه ځایونه ولري. د سیمې نه پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سلورم پشپا د قطبی وزیرستان سیمه گڑیوم کلی شیخ شمار و سدون کی دعا کا بائلیون پیرامان و سید غلام دے کرکنائی امنیتی فورس سرتیریو دے مارٹر گن پا غنڈوریو وویشتل ووجل. دا پیشا دشپی نہ بجے اغا وقت بخی تراغ للا چکلا وجلی کا بائلیون سرا دے زن و نورو ملگریو دے رجسٹریشن و رشن دے پارا دے کرکنائی پا سیمہ کشے پیدل روان ہو چھ دے کرکنائی د پوځي مورچنا پوځي سرتیریو د مارټر ګن غونډوري ور باندې وواراول چې په نتیجه کې یو شولي دوا سرا کبلیون په غزای مړه او د سلورم په ورځ د دوی مړی د دوی کلی شخمارتا ولج داول ور سوال شول. د دغه پېښو او په سیمه کې د کڑک جنو الاتو په وجا کبلیون ته ور پېښو مشکلاتو حال د سیمه یو سدون کی سخی نورګل په دغه رنگ راکا
ټونل یار بند کړی دي مکمل د یک وشي درک نشته لکه پایوال یار مخصستان حل د میزي د غاز د شکتی په یار کورته کار کړم تا دار یار شه د مشکلی ول دوا مړ کړم چې کیم کار کړم په کلا شه کیم په جون پر تدی یګه د جنا په وکل په ماټر بندې او وشتر بل.
د قطبی وزیرستان شوال کا بایلون ویای چې د دوی په خبره کې غیر ملکیون یا نور داسې کسو نشته دای چې کوم رټل شوی یا حکومت ته پچار دی. خو بیا هم په دوی باندې بمباری وشوا چې په شیش جنا او بچون ووژل شول. کورونا اسپتالونه او سکولونا یې کانټ کا پر شول. په دغه اول سره د شوال ګربت سیمې ځنې کا بایلون په دار رنگ ژغیږي.
امونو ما زم دای ایوار هي حکومت یی چې زکالام در کا و چې توست لیمینا وکه ابل تر په دا بمباری دی ویسې بګونا دول اس کا سون په کې مړکړل وې دغه برداشت خو بیا میر نه ای پانی مش په ما شومون چت پت وترل په خو به ودا په خلی شو درت ل داس ما شومون یې مړکړل. یا کیو سړای چې کی ما دو غیر ملکی نه ازبک نه ترکمان دا نه په کې مړ دی.
حاجی زرداد خان میش د پاکستانی د پاکستان بچیونی پاکستان میش په اړه نمونه مانی میش دا کا به لخت دشمن تم دا وسو تیجه به کیم طرف دشمن تم میش تو تی میزو این سالا برابر به دو سرا جاپا جاوی لوری میز ده سرا بعدی نگی بمباره ده نر بنده کو ویج نیم ده هنا
یو بل کا بلی ویایی چه در شوال کا بایانو ٹینگا کریه دا چه پخپلا خورک شه با پردی نپریش دو او چا ها چه ده دغی ٹینگ نصر وغدا وان کن با آغا تا سخت سزاور کوی
نوما که زمان ده میز چه خلاص لکه دا کونه سرا کرده ده بخاری خاز لپرا چه چه کر ننا بوسی و چه کر ملا ویر کسی که امداد وک ملا ویس بینیه بی پا کم واتی نیوی ده میز کوم په خاټینګ بالکل نه څک پنداوای شي نه دولت څک استاولای شي دغه مش په کوم ټینګه کړی
د مشال ریډیو په تماس په قومي اسمبلی کې د قطبی وزیرستان نمائنده محمد نذیر په دابا ریک شه په دارنګ ورځاګه ده
شاول علاقې لا جرګه مرکه کړی دو چې مش په خپل علاقې کې هغه خبر نه پرې دي چې د ملک خلاصي بیا چې کوم دکان دی عوامي خلاصي د ګورنمنت نه زدا اپیل کا دا ریکوست کا خصوصا د ارمی نه کا چې عوام دی مش په عوام دی په دغه بچون دی بوډا بون دی په دغه ځونون دی بالکل د پدې باندې بمړې باندې کو او د رژیم مرکه میاشه دو دغه خلک سره د همدردی وکړو رښتنې د وير کو او دغه خلک د تر میډیکل ټیم والاجی هغه خاطر چې موږ نقصانات شوی دي چې مری شوی دي هغه تر دغه هوادر کو
د سوال کا باجانو دا وویل چنو خو ټول کا بایلون طالبون دي او نه ټول طالبون کا بایلون دي زکا حکومت ته په چار دا چپسی خو رات کې فرق کوي سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو مشال ریډیو د تاسو غوږی د خیبر پختونخوا پیښور ته کډه شوی د شمالي وزیرستان خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې په یاد خار کې د ورته د اوسېدو او همدارس د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره یو لړ اسانتیاوي برابر کړي. دا کډوال په حال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو د زر تر زره پای ته رسولو غوښتونکي هم دي. تفصیل پیښور غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په حیات آباد کې د وزیرستان د کډوالو د رجستریشن په ځای کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره شوی تن مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د رجستریشن ترڅنګ حکومت د خوراکي توکو د ویشلو ځای هم پرانیزي چې په سخته ګرمۍ کې د وزیرستان کډوال بنو ته د راشن ترلاسه کولو لپاره د تګ راتګ نه بچ شي.
ما نوم احتشام الدین دی، زه میران شان راغلی یم کنه دلته فیسون کې حیات آباد کې اوسېږو. د روژې میاشت کنه ګرمۍ ده ډېره زیاته، خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، بار بار کڑاو گئی پکار چې په یوزیدا کار ختم کی او دلته راشن پاین کولاو کی د بنو پشان دي زکه چې تقریبا 30% متاسین پېښور تام راغلی سیټل کی دي کنه.
د شمالي وزیرستان نه یو بل بې کوره شوی تن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د وزیرستان د کډوالو لپاره کوم کیمپونه جوړوي، پکار ده په هغه کیمپونو کې د هغوی د استوګنی سم تنظیمات وکړي شي.
زمانم شمس اکبر دے، زما تعلق دی زیرا کې کلی نه دے، گورنمنٹ ته پکار دی چې کوم دے کنه چې دا کم کیمپ ورته جوړ کړي دی خو کیمپ ته څوک نه زی. پکار دغه وی چې تا چې کله څنګه په کشمیر کې فایبر گلاس ټینټونه جوړ کړي یا په کراچۍ کې دوه لکه چې کوم دے کنټینر دی چیر کنډیشن پکې لګي او په 15 منټه کې چې کوم دے کنه د یو فیملی د پاره غټ کنټینر جوړیږي او دوی ته پکار دی چې د دوی د لاس نه وځي نو دوی چې کوم دے کنه یونایټیډ نیشن ته اپیل وکړي.
او د شمالي وزیرستان ځنې نورو کډوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کار ده په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات زر تر زره سرته ورسول شي.
مانک رحمان نام دے، شمالی وزیرستان کے امزونی کوم سره تعلق لرو. حکومت نے مدام طلبہ دا چ مونگ زر نظر کلی تلاڑ سی اپریشن زر نظر وکی مونگ تا تکلیف تے او تک میار دوی کے دایرے علاقہ غا کی صفا کی باسو مونگ لاڑ سی.
کسه هم د وزیرستان کډوال وغوښتنه کوي چې زر تر زره دي د شمالي وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي، خو تر دې دمه دا معلومه نه ده چې په څومره موده کې به د شمالي وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي. د ګل پورز د پاکستان د پوځ سرلخکر د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال ویلي وو چې د پاکستان حکومت به د شمالي وزیرستان د کډوالو سره هر ډول مرستې کوي او د ټولو مقامي او بهرني وسلوالو پټن زایونه ختموي او د ټول هیواد نه به تر هاګر ختموي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان تستانه شوی خلک وایي چې تر اوسه کورونا ویجاړ پراته دی او د حکومت لخوا مالی مرستې هم نه دي ورسره شوی. په تیرا میدان کې خپل ځایونو ته د بیرته ستانه شوی خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د کورونا په بیا جوړولو کې مرستې ورسره وکړي. د سیمې نه د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار پر رپورټ راکړي.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان ته په تیرو دوه میاشتو کې په زرګونه کډې بیرته ستنې شوې دي، خو د تیرا میدان خلک وای چې هلته کورونا ویجاړ پراته دي او تر اوسه بې کوره دي او د کورونو جوړولو د پاره څه ګامونه نه دي پورته کړی شوي او نه د دوی زیاتره قبیلو ته حکومت لخوا اعلان کړی شوې مرستې ترلاسه شوې دي. یو بې کوره شوی تن موسم خان پرې دی چې په دې وروستیو کې تیرا میدان ته تلی وو مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه په کې څه پرمختیایي کارونه نه دي شروع شوي.
زه د روژه نه درې ورځې مخکې تللی وم، څلور شپې مې وکړلې، خو هېڅ قسم ترقیاتي کار پکې نه دی شروع شوی، نه چاله سیګر کړي دي. تقریبا حد زیات دی، ځکه چې څومره کورونه دي ختم شوي دي، هغه یو زون لا یو ترپال لګولی طرف یې سار سیوری لا کړی دی. اوسه پېرې هغه 5000 روپۍ ویلي وې، هغه یکه دوکه شروع شوې دي، خو داسې عام خلکو لا نه دي ملو شوي.
د تیرا میدان هارونه پرې دی وای چې خلک په خپله د کورونو په جوړولو بوخت دي.
خلک لګیا دي خپل مدد اپ کې ټیسټ خپل کور جوړوي، خاټه کوي، لوټه کوي، ځنګلو کې ځي، لرګي وهي. کنه نمو دا اورو چې څنګه د مون کورونه وو، څنګه احمد کبویل مونږ وو ویلتا، او هغه په یو ورځ دوی کې یادرې کې مشول ملنګونه غونه جوړ کړل شول. په کور دې د حکومت لا چې او مو د کبویل قرباني ورکړل دا د پرا کنه، چې اوس د حکومت هم بھرپور مدد دې دوه خلکو سره وکړي. څنګه یې په سعود کې خلکو لا ورکړل وو، لکه څنګه یې په جوړ خلکو لا ورکړل وو.
تیرا میدان ته د ستنېدو وروسته د بې کوره شوو خلکو د کورونو د بیا جوړولو او هغوی ته مالی مرستې ورکولو په حق له مشکله په خیبر هاوس پېښور کې د خیبر ایجنسۍ اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
ټایم روان ده چې کوم کسان هلته لاړ شي، هغوی ته 25,000 روپیز هم ملاویږي او مختلف ڈونرز لگیا دی این جی اوز آغی سربیا موش را انشاءاللہ کار خوش رو دی آغای انشاءاللہ را جوری گی باز پانچ دا پارا فیڈر گورنمنٹ ریکرد شوئے دا اسی فانی رایش بیا بورت پیسی ورکو.
یاد دیوی چې تیر کال د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلو وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ نښتې شوې وې، چې په ترڅ کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بې کوره شوي خلک بیرته ور روان دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته خبرداری ورکړل چې قانون ومني او شخړو ته مخه نه کړي. دا خبرداری عبدالله عبدالله ته په یوه ټلیفوني مکالمه کې له هغه وروسته ورکړل شو چې د پرون په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې ارګ د انتخاباتو کمیشن او یو کاندید تقلبي رای اعلان کړي چې په هیڅ ډول دته د منلو نه دي او د ټیم د انتخاباتو ګټونکي دي. په ورته وخت کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هم له افغان کاندیدانو غوښتي چې د عراق له پیښو زده کړه وکړي. تفصیل د احمد شیبر ناور.
سپینمانی وی ولسمشر بارک اوباما عبدالله عبدالله ته وویل د انتخاباتو له درغلیو د شکایت په خاطر هیڅ راز نشي توجیه کیدی چې تشدد ته مخه کړي او یا هغه څه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. د سپینمانی ویان جوش ارنست پرون په واشنگتن کې وویل اوباما عبدالله ته وویل دغه راز حرکت له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي مرستو په بیه تمامېدای شي. بل لور ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک خبرداری ورکړ چې د افغانستان مشان باید د عراق له پیښو زده کړي چې څرنګه ستونزې پکې پیدا شوې دي. ویلیام هیک پرون د هند سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دا مهمه ده چې د افغانستان مشان په ګډه کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څو ساعته وروسته تر دې د خبري وکړي چې په کابل کې عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ، خو د ابتدایي خبرې شوې نتیجې له مخې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یې نه مني اشرف غنی مخکې دی. ویلیام هیک وویل موږ انتظار یو څو ډاډه شو چې په منظم ډول له اساسي قانون سره سم واک نوي افغان ولسمشر ته وسپارل شي. عبدالله عبدالله په کابل کې پرون د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته وویل چې په څو ورځو کې به ستاسو حکومت اعلان شي.
مردم توقع دارن که ما حکومت خود هر چی زودتر اعلان.
خلک دا هیله لري چې موږ ژر تر ژره خپل حکومت اعلان کړو. زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله ستاسو خپل حکومت به اعلان شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې هیڅ کاندید باید ورله مخه د بریالیتوب ادعا ونه کړي. بل لور ته اشرف غنی احمدزی بیا پرون په کابل کې خبري غونډې ته د مروزي حکومت جوړېدل رد کړل.
ما یقین درم
زه باور لرم چې خبر به د یو موازی حکومت جوړېدو ته ونه رسېږي. موږ ټول د افغانستان حکومت ته مسؤول یو. افغانستان یو واحد او یو موټی هیواد دی او د افغانستان ټول خلک د یو دولت غوښتونکي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي دي چې ستونزه په سوله ییز ډول حل کړي. سرګل اوروف، اشرف غنی، احمد ضیا او عبدالله عبدالله وغوښتل چې د وروستۍ نتیجې تر اعلان صبر وکړي او دا پکار ده چې نتیجه د اکثریت په خوښه وي. د فرانس پرس اژانس په باور انتخاباتي لانجې په افغانستان کې د اندېښنې پیدا کړې دي چې له خشونت ډک اعتراضونه ونیشي او په دغه هیواد کې د عراق په څیر ستونزې پیدا نشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل عراق په وروستیو کلونو کې ونه توانېده چې یو پراخ حکومت ولري، نو هیله ده چې افغانستان د عراق له ناکامۍ زده کړي.
د احمد شیبر له رپورټ سره اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د انیسا اجمل له خبرونو لنډی سور.
د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو شمیر 800,000 ته رسیدلی. د بلخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېر ورځ د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو لپاره د نورو یو عرب روپو د مرستو ورکولو حکم ورکړی دی. د شمالي وزیرستان د شوال سیمې ځینې کسانو پریکړه کړې ده چې په خپله سیمه کې به هغه بهر ملکي خلک نه پرېږدي چې په هیواد کې بد امنی رامنځته کوي. په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ویل د شوال مشرانو په خپل جرګه کې پریکړه کړې چې کچا هم په شوال کې بهر ملکي پریښودل نو د سیمې مشران به ورته سختې سزاګانې ورکړي. د افغانستان د ولسمشرې د کاندید له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د خواوشا 3 میلیونه رایو بیا پلټنې وشي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 1,000 محلونو د رایو بیا پلټنه کړې وه چې په دې کتنه کې د عبدالله عبدالله سارونکو برخه نه واخیستې. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکا د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په خ ډول د بلټنو هیله لري. وسلوالی ډلې حماس ویلي دي چې دوی په بیت المقدس او د اسرائیل په دوو نورو ښارونو کې ګڼ شمېر توغندي ویشتلې دي. از دین القسام بریګیډ ویلي دي چې د جولای په 8 نیټه یو توغندي د حیفا پر ضد، سلوریه د بیت المقدس او سلوریه بیا د تل ابیب پر ضد ویشتلې دي. او د فوټبال نړیوال جام لوبو په لومړي سیمی فائنل کې جرمني برازیل ته د یو په مقابله کې وو ګولونو سره ماتي ورکړې ده او داسې جرمني فائنل ته رسیدلې ده.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل له اوریدلو وسوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې ملک نه د ترهګرو مکمل خاتمه پورې بعد دوی تعقیب کوو او حکومتي عملداري بهالۍ لپاره د بیکور شوی خلکو قربانيان د ستاینې وړ دي او د مشکل په دې غړی کې با خپل قبایلی اورونه ایواز پرې نګدو. اداري لیکي چې ملک کې د تیری ویل سیزې نه زیات مودین را روانه د ترهګرۍ خاتمه لپاره سیاسي او عسکري مشورولۍ د مذاکراتو د لارې د مسله حل کولو پوره کوشش وکړو، خو بلخوا طالبانو د پاکستان عدالتونه او پارلمان هر څه غیر اسلامي ګرځول او ریاست په ضد یې د جهاد په نوم د ترهګرۍ پیښې کولې. نو ریاستي عملداري قائم ساتلو لپاره حکومت سره د فوزي اپریشن نه علاوه بل کومه لار نه و پاتې او دغه وجه ده چې د تیرې میاشتې 15 نیټې نه اپریشن شروع کړې شو. ادارې په اخیره کې لیکي چې د فوز د مشر لخوا افسرانو او فوزیانو ته دا هدایت چې سیمې نه د ټول مقامي او غیر ملکي طالب وسلوالو او دوی د ټکانو په مکمله توګه خاتمه وکړي یقینا چې د اطمینان وړ دی. خو تر هغه د مکمل خاتمه لپاره ضروری ده چې قبایلی سیمو اوسیدونکو احساس محرومیان ختم کړي شي او ورته لکه د ملک د نورو سیمو اوسیدونکو په شان د تعلیم، صحت او روزګار سہولیات ورکړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې پاکستان فوج د کمی بهادرۍ سره په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد اپریشن شروع کړی دی، نو هغه د ستاینې وړ دی او تر اوسه چې کوم نتایج مخې ته را روان دي نو دې نخکاری چې د اپریشن به ډیر زر مکمل شي او بې کوره شوی خلک به واپس خپل کورونو ته لاړ شي. ادارې لیکي چې یقیناً دا وخت د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د مشکل دور نه تیریږي. خو د ملک او قوم بهترۍ لپاره قبایلي ولس مخکې هم قربانیانې ورکړي دي او اوس هم قرباني ورکوي. ادارې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې تر څو شمالي وزیرستان نه د طالب وسلوالو خاتمه نه وي کړی شوي، تر هغې په ملک کې امن نشي قائمې دی، ځکه چې شمالي وزیرستان یوه داسې سیمه جوړه شوې وه چېرته چې به طالب وسلوال ګروپونه په ازادۍ سره ګرځېدل او په ملک کې کېدونکې د ترهګرۍ ټولو پیښو کړۍ به شمالي وزیرستان
حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د پاکستان ډان ورځپاڼې په ادارې کې راغلي پاکستانی چارواکي د شمالي وزیرستان د کډوالو پر شمیره یوه خوله نه دي چې لوجې د هغو لپاره د مرستې د پروګرامونو په برابرولو کې ستونزې راولاړېدای شي. بلخوا برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي، د افغانستان د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله او د هغه د پلویانو لخوا د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو نه منل بعد دغه هیواد سیاسي کړکیچ لا پسې زیات کړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د اسرار عالم محمد ناورو.
د ایران وسپانې په اداریا کې راغلی دی که څه هم پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د رامنځته کېدونکي بحران په اړه لوړاندې ویلي وو، او همدارنګ دا یې هم ویلي وو چې د کډوالو لپاره یې د نوملیکنې یا رجستریشن مرکزونه جوړ کړي دي. خو د هر څه باوجود له شمالي وزیرستانه د بې کوره شو خلکو کره شمېره معلومه نه ده او په اړه یې مختلفې خبرې مخې ته راځي. د خالی پورزه وزیر اعظم نو شریف ته په وړاندې کړل شوی رپورت کې د رجستر شو کډوالو شمیرو 15,000 او څه باندې 22,000 چې په څه باندې 44,000 کورنۍ او مشتمل دي خودل شوی وو. البته چارواکو دا هم ویلي وو چې ځنې له شمالي وزیرستان راوتلي خلک رجستر شوی نه دي او کېدای شي دغه شمیره نور هم زیاته شي. په کومه ورځ چې وزیر اعظم ته دغه رپورت ورکړل شو، هم په دغه ورځ د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویل چې یوازې خیبر پختونخوا ته له شمالي وزیرستان د راغلو کډوالو شمیر 9,000 رسیدلی دی. به هر حال دا خبره په ډاګه ده چې په دومره لوی شمیر کې راغلو د شمالي وزیرستان کډوالو ته د ډیرو مرستو اړتیا ده، او د یادې صوبې چارواکي او ریاست د لاجستیکي او مالی ستونزو له وجې تر سخت فشار لاندې دي. بلخوا د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی، د افغانستان د ولسمشرۍ نوماند اشرف غنی احمدزی د لنجمنو انتخاباتو په دویم پړاو کې د ابتدایي نتایجو له مخې له خپل سیال عبدالله عبدالله مخکې دی، خو عبدالله عبدالله دغه نتایج نه مني او وایي له ده سره دوکه شوی. د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن د شمیرو له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ابتدایي نتایجو کې ډاکټر اشرف غنی د خپل سیال ډاکټر عبدالله د 3.5 رایو په مقابل کې د 6.4% رایو په اخیستو سره مخکې دي. د ولسمشرۍ نتایجو تر اعلان وروسته سمدستي د عبدالله یو ویان د دې هیواد په یو ټلویزیون د دغه نتیجو د نه منلو اعلان وکړ او دای له درغلی ډکی وبالي. په مقاله کې راغلی دی د عبدالله او د هغه د پلویانو لخوا د دې کار سره په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات شوی. د عبدالله ملاتړی محمد محقق هم له یو ټی وی سره په خبرو کې د انتخاباتو د نتیجو د نه منلو خبره تکرار کړي او د لا نورو مظاهرو کولو اشاره یې ورکړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی ویلی دی چې دا حتمی نتایج نه دي، او د په خبره د شکایتونو د څیړلو وروسته امکانات شته چې کېدای شي د انتخاباتو نتیجې بدل شي. همداراز د اروپایي اتحادیې د انتخاباتو څارونکو او امریکایي سینیټر کارل لیون هم په انتخاباتو کې د ممکنه شو درغلیو د پلټنو غږ کړی.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو، د ناتو عمومي منشي د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره په واشنگتن کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر باید د خپل کار په لومړیو څو اونیو کې له بهرنیو ځواکونو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته تیاریان نیولې دي چې ټاکل شوی ده د اگست په لومړۍ اونۍ کې دغه مراسم ترسره شي. د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن خبرداری ورکړ چې کابل باید امنیتي تړون چې د بهرنیو ځواکونو برخلیک معلوموي د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک کړي.
راسموسن وویل که چیرته دغه تړون د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک نشي لویدیځ متحدان به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د ناټو عمومي منشي دا خبرې په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو وروسته پرون وکړې. راسموسن همداراز وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو ژوره اندېښنه پیدا کړې ده. د ناټو عمومي منشي هیله څرګنده کړه چې د دغو ادعاو څېړنه د منلو وړ نتیجه ورکړي څو د افغانستان راتلونکی حکومت وتوانی شي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې چې په سپتمبر کې جوړی شي امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن زیاته کړه که چېرته د دغه تړون برخلیک د ناټو تر غونډې معلوم نشي نو تر 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له جدي ستونزو سره مخامخ شي. راسموسن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نږدې 10,000 بهرنیو ځواکونو شتون ضروري دی څو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وشي او ورته موافقتنامې د کابل او د ناټو د یو شمېر نورو غړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شي. د راسموسن په وینا دغه بهرني ځواکونه به بیا د څو کلونو په موده کې په تدریجي ډول افغانستان ووځي. د امریکا حکومت مخکې خبرداری ورکړی و که چېرته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ونه شي خپل ټول عسکر به له افغانستان وباسي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د ریاست موده تقریبا 3 اونۍ وروسته پای ته رسی شي د دغه امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله وارله مخه ویلي دي که بریالي شي له واشنگتن سره به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو یورو ایشیا نومي مجلې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د هیواد د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد د پیل شوو عملیاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوی چې د پاکستان پوز د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې سره په یاد سیمه کې میشت ازبک وسلوال هم په نخښه کړی دي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچا وري. د یورو ایشیا مجلې د لیکنې په پیل کې راغلي د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر دې دمه 391 مشکوک ترهګر وژلي او 65 پناځایونه یې ورته تباه کړي. دغه راز د دې عملیاتو پر مهال چې د 13 جون میاشت پر 15 نیټه پیل شول 19 پاکستاني امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پاکستانی پوز په دې عملیاتو کې تر ډېره د حافظ ګل بهادر ډله چې له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلواله ډله ده په نښه شوې ده. د ډلې په 2008 کال کې د پاکستان له حکومت او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نوم د ازبک وسلوالو له ډلې سره معاهده کړې وه چې په دې وروستیو کې ماته کړه. لیکنه زیاتوي په شمالي وزیرستان کې میشت ازبک وسلوال وروسته تر هغه د پاکستاني پوز د عملیاتو ښکار شول چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر یې د 13 میاشت برید پړه ومنله. په دغه حمله کې د 10 تنو ترهګرو په شمول ټول 33 کسان ووژل شول. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په یو بیان کې وویل چې د کراچۍ پر هوایي ډګر برید یې د پاکستاني حکومت لخوا د دې هیواد د عام وګړو د وژنو د غچ اخیستو لپاره وکړ. د دې ډلې مشر عثمان غازی په خپل دغه بیان کې ویلي هغه جهادي سرګرمۍ چې په افغانستان کې وار د مخه پیل شوي لړۍ باید د پاکستان خاورې ته وغځول شي. په لیکنه کې د کراچۍ پر هوایي ډګر شوي د وروستي برید په یادولو سره ویل شوي چې دا اول ځل نه و چې د پاکستان دننه په یوه ترهګر برید کې د ازبک وسلوال لاس ولري. تر دې مخکې د پېښور پر باچا خان هوایي ډګر او د غراز په ډېر اسماعیل خان او بنو کې پر جیلونو شویو حملو کې هم ازبک وسلوال شامل ول. په لیکنه کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د ازبک وسلوالو د بلوچستان ځینو سیمو ته د اوښتو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. په لیکنه کې د نوید خالد په نوم د پاکستاني استخباراتو د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ یو د پام وړ شمېر وسلوال د بلوچستان ژوب او نورو شاوخوا سیمو ته تللي. د نوموړي په خبره د ازبک وسلوالو پاکستاني طالبانو ته ځانمرګي بریدګر هم ورکړي تر څو په دغه صوبه کې د خپلو هدفونو د پنخه کولو لپاره وکاروي. خو مجلې بیا د بلوچستان په حکومت کې د کورنیو او قبایلي چارو د سکرتر اکبر حسین دورانی خبره راغستې چې ویلي دي زموږ ځواکونه بشپړ تیاری لري چې په سیمه کې د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. د لیکنې تر مخه د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلوال په داسې حال کې چې د پاکستاني پوز د عملیاتو له ویرې ښایي په یوه سیمه کې ډېر وخت ایسار پاتې نشي توانمندي لري چې له یو شمېر سیمه ییزو وسلوالو ډلو او همداراز له القاعده سره اړیکې ټینګ وساتي او په ګډه غټ ترهګر بریدونه پلان او عملي کړي. اوریدونکو پاکستان ډان رسپانې د ولس ذمہواری تر سرحد لاندې د لیکوال خادم حسین مقاله خبره کړې ده. د دې لیکنې چې په کې په یو هیواد کې د ریاست او د وګړو ترمنځ پر تړون او دغه تړون د ماتولو لپاره د وسلوارو ډلو په هلو ځلو باس شوه دی غټکی شاهین بنیره وړاندې کوي.
خادم حسین لیکي د دستور بنیادی اصول څرګند دي. د ولس لخوا منتخب شوی حکومت به پالیسۍ جوړي، یو منتخب پارلمان به قوانین جوړي او عدلیه به دغه قوانین وضاحت کوي. خادم حسین زیاتوي هغه وسلوار ډلې چې یا خود یو بل پر ضد جګړه کوي او یا د نورو ریاستونو پر ضد د دستور له مخه د ولس او ریاست ترمنز د عمراني معاهده نفي کوي. د مدني ټولنې ادارې په دې عمراني معاهده کې لویه برخه لري او باید مدني ټولنه د هر هغه عمل یا پریکړې مزاحمت وکړي کوم چې د دستور د بنیادونو پر ضد دي. په دې بنیاد د مدني ټولنې زمواري ده چې هغه سیمې په قامي بهیر کې د ورګډورو لپاره کار وکړي کوم چې بهر دي او د دغه شان یو بدلون لپاره یو ځای د پاکستان قبایلي سیمې دي. د قبایلي سیمو انتظامی، سیاسي او اقتصادي جوړښتونه ډېر زاړه دي او دغه سیمه د وسلوالو ډلو او په جرم کې د ککړو خلکو یو مرکز جوړ شوی دی. دا وسلوال پاکستانی او غیر پاکستانی دواړه دي. دوی د نورو فرقیزو وسلوالو ډلو او نړیوالو جهادي تنظیمونو سره اړیکې برابر کړي دي او د یوې درې اړخیزه ستراتیژۍ له لارې د ریاست عمراني معاهده د مینځه وړل غواړي. کولمبي د تشدد د لارې دوی د خلکو په زړونو کې یرا چی او اولس په دې اماده کوي چې د ریاست سره د دوی معاهده د باور وړ نه ده. دویم، د وسلوالو ډلو حکومتي نظام ګډوډ کړی دی. د حکومت د دیوالیه کولو لپاره ور باندې فشار ډېر کړی دی او هیواد د ګاونډي هیوادونو او نړیوالې ټولنې څخه بیل کړی دی او درې مدا چې تر سهاده په دې کې بریالي شوي دي چې د ټولنې د ځینې برخو نه نظریاتي، سیاسي او مالی مرستې ترلاسه کړي. خادم حسین لیکي د حکومت ذمہواري دادا چې د بهرنیو او کورنیو چارو او امنیت د پالیسۍ په اړه ټولې معاملې سنبال کړي او د هیواد د اوسیدونکو خیر ښېګړه په پام کې وساتي. کچر یو ریاست د ځنی خود غرض عناصرو او نه اهلی لکبل خپل د ذمہواري سرته نه رسوي نو دا پخپله د ریاست ناکامي ده.
شاهین بنیره اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې خوږی سندري هم مونږ تاسو ته ورو نو د استاد اول میر دارواخه د استاد اول میر په غږ د لدې سندري به خوند واخلو.
زچنن آزاری ما، زچنن آزاری ما، دابوی آزار دچا، دابوی آزار دچا، ما بپا خطا کی جوتا کڑے می خو یار دچا، ما بپا خطا کی جوتا کڑے می خو یار دچا. نورو خلق یاران پوری خندا کلا، تمامی دخت آشنا په مهرو په وفا کلا، ننچی ویني جاړما، ننچی ویني جاړما، اے نصیبا دا ولی، اے نصیبا دا ولی، جوړ دې کړو مجبورانا دا بوي گزار بچا. زچنن آزار ما، زچنن آزار ما، دا بوي آزار بچا، ما بپا خطا کی جوتا کڑے می خو یار بچا، ما بپا خطا کی جوتا کڑے می خو یار بچا. یار د محبت پمن بل زړه سخه وړې دے، ما د خپل ولې لاس د هر چا سخه پری کړې دے. پات یک تنها شما، پات یک تنها شما، یار شپلم سن دبل او نه جاړي سوکړي، یار چشی انکار بچا. زچنن آزار یما، زچنن آزار یما، تابوی آزار دچا، ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا، ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا.
¶¶
مشال ریڈیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو پر مهال پر ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټویټر ډیر بحثونه وشول چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. دا چې د افغانستان په څیر هیواد کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزې میډیا کارولو دغلته د یوې جمهوري ټولنې په رامنځته کولو کې کوم کردار لوبولی او که څنګه، پر دې موضوع زما همکارې فرخندې اسد جوړ کړی دا رپورټ.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوران ګڼ شمېر افغانانو د ټولنیزو وبپاڼو لکه فیسبوک او ټویټر استعمال وکړ. زیاتره خلکو خپل د خوښې امیدوار لپاره ټولنیزې رسنۍ استعمال کړې. ډیرو افغانانو د دغې لپاره وبپاڼې هم جوړې کړې دي چې په زرګونو خلکو خوښې کړي او دا شان پرې دوی خپل پیغام په اسانه په زرګونو په افغانستان کې دننه او بهر خلکو ته رسوي. په دغو کې اکثره د مخالفو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی او د سختو کلمو استعمال هم کیږي. په کابل کې لیکوال او شاعر مجید کراروای ټولنیزو رسنیو خلک ته حالاتو خبر ساتلی دي.
ټویټر دی که فیسبوک دی، افرادو ته غږ ورکړی دی، شکایتونه د یو بل ځای نه راځي په یو بل اړه باندې. هغه فیسبوک له لارې مقاماتو ته رسېږي، مقامات ورباندې اکشن اخلي. د ټاکنو په ورځ باندې د نظارت په برخه کې فیسبوک بالخصوص ډېر ښه کار ورکړ، ځکه په فیسبوک باندې شمېرې شریکې کړی شوې او د هغو شمېرو له لارې خلکو د خپلو ولسوالیو نه د خپلو کلو نه شکایتونه راورسول. نو زما په نظر باندې خو هره وسیله بده هم کارېدای شي او ښه هم کارېدای شي.
په ننګرهار کې د مرام ریډیو مرستیال مدیر نوید شینواری وایي اکثره په فیسبوک د بحثونو وروستو د خلکو ترمنځ جګړې هم شویدی او دا هغه وجه وا چې په تیرو ورځو کې په افغانستان کې د فیسبوک ته بندولو خبرې هم وشوي. خو شنوارې وای ټولنیزو رسنیو خلک ته حالات او خبر وساتل.
ډاکټر صاحب رغونی احمد او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ترمنځ په دې وروستیو کې یو څه خبرې داسې اوازې کېدلې چې یو څه جوړ جاړی روان دی. اول علت خو زه دا بولم که کېدی شي کوم جوړ جاړی شوی وای د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي پلویانو به دا په هیڅ صورت کې نه وای قبول کړی، ځکه چې دوی د وینو په بدل کې رایه ورکړې ده. بله خبره دا وه ډاکټر صاحب عبدالله په دې اخره کې داسې خبرې وکړې چې هغه د انتخاباتو قانون ته درناوی ونه کړ. خلکو ډېر تضاد او ډېر قهر ورسره پیدا کړو. په همدې خاطر باندې په هره خبره کې به په ټوله دنیا کې دغه خبره که زه ووایم چې خبره ډېره زیاته مشهوره شوه چې یو نوم به یادوه چې پلانکه یې نه مني کنه.
بلخوا په کابل کې د بی بی سي پروډوسر محفوظ زبیدی وایي د افغانستان په خاري سیمو کې زیاتره خلک د ټولنیزو رسنیو استعمال کوي او زیاتره په فیسبوک او ټویټر هغه افغانان فعال دي چې د دغه هیواد بهر ژوند کوي.
په افغانستان کې ډېر لږ کسان دي چې دلته د فیسبوک او ټویټر استعمالوي. بیا هم د مثبت برخې ډېر دي په افغانستان کې. دا ځینې کسان پولیټیکل کسان چې دي، یعنی ځینې مغرض کسان چې دي د دې فیسبوک د لارې نه او د ټویټر د لارې نه غواړي چې ټول مقصد ته راورسېږي. هغه کسان چې داسې ځینې منفي شیونه پوست کوي په افغانستان کې اثر نه شته. دا د بهرني هیوادونو کې دي.
په افغانستان کې څېړونکي وایي باید د اظهار په ازادۍ بندیز ونه لګول شي او خلک هم د دغې د استعمالولو پر وخت زغم او برداشت مظاهره وکړي او دغه د ټولنې د مختګ لپاره استعمال کړی. شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کا درون نه پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.
اوریدونکو د برتانیې د پارلمان د ودانۍ مخې ته به د مهاتما ګاندی مجسمه د هغه په احترام کې ایښودل کیږي. مهاتما ګاندی د شلمې پیړۍ په سر کې په هندوستان کې د برتانیې د واکمنۍ پر خلاف او د هندوستان د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. په دې هکله نور معلومات د ملالې بشیر په دې رپورت کې وو.
د مهاتما ګاندی مجسمه به د برتانیې د پارلمان مخې ته ایښودل سي. دا خبره د برتانیې د مالیه وزیر جورج اوسبورن د خپل ټولنیز رسنۍ پاڼې للارې وکړه. مهاتما ګاندی په هندوستان کې د برتانیې د واکمنۍ په ختمولو کې ستره ونډه درلوده. اوسبورن د هندوستان په نوې ډیلی کې د نارندر مودي د نوي حکومت سره د لیدلو کتلو پر مهال د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي دي چې برتانیې به د مهاتما ګاندی په احترام کې د هغه مجسمه د پارلمان په څلور لارې کې کښېږدي. د فرانسې خبري اجانس وایي دا په دې معنا ده چې د هندوستان د ملت د بابا مجسمه به د برتانیې د هغه وخت د جګړې د مهال د صدر اعظم وینسټن چرچل له مجسمې سره یو ځای ولاړوي. وینسټن چرچل یو وخت ویلی وو چې دای هله لري چې ګاندی به په ډیر روزو نیولو مرسي او هغه نیم لوڅ فقیر بللی وو. د پارلمان څلور لارې د وستمنستر ماڼۍ ته مخامخ ده. په دې ماڼۍ کې د برتانیې ولسی جرګه هم کیږي او د سیاستوالو او نورو تاریخي شخصیتونو مجسمې پکښې شودل سوي دي. د چرچل له مجسمې سره په دغه څلور لارې کې د ګاندی د یو بل سیاسي مخالف جان سمټس مجسمه هم ایښودل سوې ده. جان سمټس د شلمې پیړۍ په لومړي کلونو کې د جنوبي افریقا صدر اعظم وو. ګاندی لومړی ځل د مظلومو هندوستانیانو د حقونو لپاره هغه وخت مبارزه پیل کړه چې په جنوبي افریقا کې د وکالت په دنده بوخت وو. ګاندی په جنوبي افریقا کې د سمټس د حکومت لخوا بندي کړل سوی وو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شی بو ترغلی او د حشمت سحر په غږ دغه چاربیت تاسو ووري او ترغی ورستا د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
سبس لما دا ژوندون دغه جهان چې مګران هیواد په وینو کې توړيږي. دا افسوس اوخ کې مې ساسې په ګریوان پسیالانو کې مې سر دې نغړي. سبس لما دا ژوندون دغه جهان چې مګران هیواد په وینو کې توړيږي. دا افسوس اوخ کې مې ساسې په ګریوان پسیالانو کی مسل دین لڑیگی. پلار باندې لاړم نمه او ساتل حدود د پلار د کلی. د پښتون او پښتنو په نام ویاړم دښمنان و نه وی د یادګار سلی وای. زار 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 قهر سونار و هم او کجانم پښتنو وی د پرات د قرار غلی. غفلت پختن ہوتا ہے مہران لرو بر پرن اور زیو جل کی. سبس لمدا جندن دغ جہان چمگران ہے وات پوینو کی توڑی گی. دا افسوس اخ کی مساسی پگریوان پس یالانو کی مسترگی نغڑی گی. Thank you.
زپغاڑ ورتا ناسیم یم تگے خزانے د ملک میں نورو ت چلی گی غٹے غٹے ورت گورم یم او گے وا حدیرم د پرتو پلا سرانی گی نمتری خے دے چوتلے او نسگے خالی نمرا باندھ پرو دے دا افغان دپلرو غیرت پما باندھ شرمی سبکڑ مدا جن تم دگا جہان چمکران ہے وا تو بنو کی توڑی گی داسوز کی مسا سپ گریوان پسیالانو کی مسلمی نہ لڑی گی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی